سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. لومړی د فوټبال د نړیوال جام خبر. ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پای لوبه کې د پینالټي په شوټونو سره 4-2 له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوټبال نړیوال جام ګټي. دوه وارې مخکې په 1988 او 1988 کلونو کې دا جام ګټلی و. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې د غسلور کسیز هیات په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو، د پاکستان پر شاه ظفر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغۍ له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بله اونۍ یعنی را روانه دوشنبه په شرقي حوزه کې پیل شي. روان میلادي کال چې دای وروستۍ میاشت ده په افغانستان کې د ګوزان یوه مثبته پیښه په کونړ او بله په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځانوژنې د پیښې په اړه خپګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي، پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و، پرون یکشنبه ځانوژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یکشنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی ووژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني دی، لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسله ور برابر شو، چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو لدې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د ایران نوی یا پخوانی سفیر نو شامل. د راپورونو له مخې د ایران پخوانی سفیر د طالبانو په اړه تر ځینو څرګندونو وروسته چې د هغه غږونه افشا شوي وو، له خپلې دندې لیرې شوی دی. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې لرو چې د ایران او طالبانو اړیکې څه ډول دي.
د امینیان ایسته کوي چې تر څو طالبان په غوسه نه شي او د ایران سره د طالبانو اړیکی لام خراب نشي.
د کیګ دی د ګرځند خوانزي له بنسټګری مریم امرخیل سره مرکه لرو.
کیګ دی ګرځند خوانزي تر دا مهاله 1,200 کوچې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده.
د فوټبال نړیوال جام بیګا د لیونل میسی په مشرۍ ارجنټاین لوبډلې وګاټه. میسی د جام تر ګټلو وروسته وویل، موږ هر څه تر سره کړل او له خدای شکر کوم چې دا جام موږ ته را په برخه
کړ.
په کندوز کې خلک د لیلامي جامو د اخیستلو لپاره بیړه کوي، ځکه چې ژمی را روانه او هوا سړه ده.
دلته راغلی یم ځانته یو دانه جانپر اخلم، دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایرانی هیات سره پر مهمو مسایلو له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلی د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکونکو شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نوی یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پرون په ځینو ټویټونو کې له ایرانی هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې ایرانی رسنۍ دې د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستیال حسین مرتضوی، ځینې نور ایرانی ډیپلوماټان او د رسنیو ځینې استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسنا په حواله پورستیو کې امینیان لدی دند لري کړای شوی او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوی سفیر په توګه ټاکل شوی دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه دند تر سره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ رادیو د ایرانۍ څنګه رادیو فردا د خبر لمخه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له داندې لري کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلې دی. رادیو فردا د فارس خبری آژانس د داخلي بولټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منسوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي هکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللې دي. د دې صوتي پیغامونو لمخې خاغلی امینیان طالبان د مغولو لخکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بل چاره نه لري بلې دي چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بلې دي چې د دغه صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وخی په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع وبلله، خو وی ویل د افغانستان په اړه د تهران پر پالیسیو ډاډمن دی.
موږ ته دا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې له موږ سره ښه وي، د خلکو اړیکې هم ښه وي، د تجارت، اقتصاد او مرزي مسایلو همداراز د سیمې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. مهمه نه ده چې سفیر څوک وي، مهمه دا ده چې له افغانستان سره یې د حکومت پالیسي او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي.
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې چې څو ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلی وو د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري. په کابل کې د ایران سفارت په یو بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسیده او هغه به د دودیز ډیپلوماټیک بهیر په توګه تر درې کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران لزینو ډیپلوماټانو سره داسې وخت خبري وکړي چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنۍ سفیر حاضر نه و. ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ، هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې په هغه کې طالبانو ته بدرد ویلي و. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ. ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاد حسن کاظمی قومی د نوی سفیر په توګه ټاکلې. زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو لشنون کې حکمت اعظمی سره د مرکې په پایل کې لاغه پوښتنه کړې چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول د هغه د صوتي پیغامونو لیف شا کېدو سره څومره ارتباط لري.
زه فکر کوم په دې کې شک نشته چې د ایران د پخوانی سفیر امینیان هغه سرګردونی چې طالبانو په وړاندې کړې وي او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول لري چې هغه تبدیل شي. اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې درې کاله ماموریت تر سره کوي او درې کاله ماموریت وروسته تبدیلیږي، ځینې سفارتونه دوه کلن خپل سفیران دوه کاله لپاره راستي، ځینې درې کاله لپاره، خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډیر زیات شته بلخصوص په داسې اساس شرایط کې. نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې دوی امینیان ایسته کړي تر څو طالبان په غوسه نه شي او هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لا هم خرابې نه شي.
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوئ؟ آیا ایران چې مخکې طالبان یوه تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخوانی دریز ولاړ دی؟
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی. جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر خپله دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه، مزار یې ونیوی، هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول، او هغه شروع د ایران او د طالبانو د خراب اړیکو یو بنیاد کېښودی. وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه کول، د دې کومکونه تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحده ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړې وه چې پاکې ملا عمر ته کم زیان نه ورسېدلی، مګر د فامیل ځینې نور غړي دغه سي ووژل شوي وو. هغه حمله ټرک بم ټانکر بم چې کوم هغه منابعو ماتول چې د ایران کړو، دا غن وروسته کله چې مسله دې ته ورسېدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله، نو ایران دا غي همکاري وکړل. واضح لته دا و چې ایران او طالبان ډېر خراب اړیکې سره درلودې، حتی په یو سات په یو وخت دا چانس و چې دې سره جنگ ته لاړ شي. نو ایران د امریکا حمله یو نو فرصت وګڼل چې طالبان لمنځه یوسي او طالبان د افغانستان ورکسي، چې کوم د ایران د پاره ګټه وو. وروسته چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي، ایران افغان طالبان په یو شکل د همکار ویني چې تر څو امریکا ته د غوړسي توان ورسي. دا بیک گراوند پر دې مهم دی چې چونچې راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري. زه فکر کوم د طالبانو په شلکلنې جګړه کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله، مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و. یو دا مشخص طالبان تلل، یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل، مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلود هغه ته تلل. دوم مسله دا و چې ایران تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته خپل خاوره کې ځای ورنه کړي، فقط مالی کومکونه سره وکړي. هغه مالی کومکونه باید یوازې د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده شي، کوم چې د ایران او د طالبانو مشترک دښمن. په لنډ کې د ایران او طالبانو اړیکې د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغییر موندلی دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکې د سر ارزول دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزول دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې پخوا طالبان ته ضرورت درلودی وغومره نه لري، چونچې مشترک دښمن چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نشته.
د نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمي چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک
کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې په زرګونو افغان پناه غوښتونکو د خوندیتوب او ښه ژوند په لټه کې دي. د دسمبر د 13مې یاد پناه غوښتونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي په تیرو اتو کلونو کې 15,000 پناه غوښتونکو مړه شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په میلیونونو وګړي په نورو هیوادو کې کډوال دي، او پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته دا لړۍ نوره هم چټکه شوې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچاوي زرګونه افغان پناه غوښتون کې د خوندیتوب او ښه ژوند په لاټه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دي. او چا پرون په خپل ټوټر کې لیکلي د نیول کېدو او اخراج ویری د ژوند ژغورونکو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. او چا وایي د دې لپاره چې په ځانګړو حالاتو کې د پناه غوښتونکو خوندیتوب بهتر شي او باور ایجاد شي، نو د پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان څنګه بیا د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اکسونو د یو نندارتون له خبر سره لیکلي، هر کال افغانان د شخړو، طبیعي آفتونو او اقلیمی بدلون له اغیزو سره مخامخ کیږي. د غیدروی په کابل کې د اکسونو نندارتون د دې لپاره تنظیم کړی چې په افغانستان کې د پناه غوښتونکو موضوع رابرسیره شي. پرون په کابل کې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه ته د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستيال ملا عبدالسلام حنفي وویل افغانستان ته سوله راغلی او پناه غوښتونکي باید ورته راستانه شي.
اگر کسایی که احساس
هغه کسان چې د ناامنۍ په اړه د تشویش له کبله له افغانستان څخه وتلي دي هغوی ته مو پیغام دادی چې خپل ګران هیواد ته راستانه سي. افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی.
خو په راپورونو کې ویل شوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون پر ټویټر ولیکل غیر منظمه پناه غوښتنه لا هم په درنه بیه تمامیږي. د ګوترش په وینا په تیرو اتو کلونو کې لږ تر لږه 150,000 پناه غوښتونکي مړه شوي او زرګونه نور لا درکه دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا پرون وویل په نړۍ کې هر اتم کس یا کډوال یا هم پناه غوښتونکی دی. د دې ادارې په وینا کډوالو په بیلابیلو ټولنو کې مهم رول لوبولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په یو لړ ټویټونو کې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل په 2022 میلادي کال کې 81% هغه ښځې چې د کورونو مشري ورلغاړې وه د بې ځایه کېدو له ستونزې اغېزمنې شوي چې اوس کار نشي کولی او د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی. پرون د ډسمبر 13 د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ وه او سږکال دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران او همدارس د نړۍ په نورو برخو کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کیګډې په نوم د ګرځنده خوندزیو بنسټ تر اوسه په افغانستان کې د کوچانو تر زرو زیاتو ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړې. د دې ابتکار مسؤوله مریم امرخیل وایي زده کړو ته د کوچیو ماشومانو لیوالتیا زیاته شوې او دوی هم هڅه کوي چې ورته د معیاري تعلیم زمينه برابره کړي. زموږ همکار صالح محمد صالح له اغلی امرخیل سره مرکه کړې.
کیګډې ګرځنده خوندزی تر دا مهاله 1,200 کوچیو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده او دغه ګرځنده خونځي په افغانستان کې لمړنۍ ګرځنده خونځي د سلی کوچانو لپاره جوړ شوی دی. موږ د کوچانو له تاک سره یا له کوچ کېدلو سره سم مکتبونه هم هماغه سیمو ته سدوی کومو سیمو کې مشتي انتقالوو او هلته هم د زده کړو بهیر په نورمال شکل باندې پر مخ باندې ځي.
د افغانستان په نور برخو کې د زده کړو لپاره د دغه سي زمينې برابرول څه امکانات ستاسو په نظر غواړي؟
زموږ په هیواد کې خونیز بهیر له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ ده او باید سي په دې کې موږ ټول برخه واخلو. موږ سي کوم مکتبونه دي د لپاره خو داسې کوچان لپاره دي او په ګرځنده ډول دي نو ودانۍ نسو ورته جوړوي او بل موږ دومره امکانات هم نه لرو. خو موږ د خپل زده کوونکو لپاره یوازې خیمه ماشومان لپاره کومه قرطاسیا سدودی لپاره ضرورت ته د دې تر څنګه د مکتب کتابونه د درسي نور درسي مواد سدوی ورته ضرورت لري. د ښوونکو معاشات دي اداري سټاف معاشات دي نو امکانات ته ډیره زیاته اړتیا لري او دا باید په دوامداره توګه باندې پر مخ بوتلل سي چې موږ په ډیرو کم امکاناتو باندې مکتبونه پر مخ بیایو خو په ډیر ښه کیفیت سره یې پر مخ بیایو. هره اونۍ او هره میاشت ښوونکو ته پلان ورکول کیږي چې خپل درسي بهیر په خورا ښه توګه سره په شفاف ډول سره په منظم ډول سره پر مخ بوزي. زده کوونکو سره باید له کومې شیوې نه کار واخلي تر څو زده کوونکي هم درسي بهیر ورته ستونمن نسی او دوی ضرورتوري نه کی. خو بیا هم د کوچانو ماشومان خورا ډیره لیوالتیا له زده کړو سره لري او د مکتب سره او بهیر ډیر ښه روان ده.
له بهر میشته افغانانو د لاسنیوي غوښتنه تاسو کړې ده، دوی څه مرسته کولی سي ستاسو د دې ابتکار د پیاوړتیا په برخه کې؟
موږ څه کله کې د ګرځند خونځي جوړول او د دې د جوړول یو مخ همدا و چې موږ ولې باید نور خلکو یا نړیوال تسترګي ونی سو او سترغو غوي موږ ته یو چی یا یو خدمت وکي په همدې مخ باندې ما موږ باید په خپل یو بل تلاس ورکو او په خپل وطن جوړ کو دا تعلیمی بهیر د اقتصادي بهیر د نور هر برخه چې دا موږ په خپل هم کولای سو ډیر څه وکړو د وطن لپاره نو پاندې مخ باندې د گوفنمی د مرستو راټولولو لینکس ار کال پلار اچوم او پدې کې به ټول هیوادوال څوک لاس روپۍ شل روپۍ 500 روپۍ څومره د دې واسه کې په دغه صندوق کې مرسته کوي او دغه مرستي به موږ په کې دې ګرځند خوځي باندې دا بهیره پر مخ ورته بیا یو او دغه شان مختزي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ارجنټاین د 2022 کال د فوتبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر یو سلو شل دقیقو پورې هم 3-3 مساوي مختلاړه. بل اخر ارجنټاین په پینالټي شوټونو کې 4-2 فرانسې ته ماته ورکړه او په دې سره شپږ دیرش کال وروسته د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګټه. نور جزئیات د بختیار ساحل پر ریپورت کې.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوتبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څندو
ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوتبال نړیوال جام په پیلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو سره 4-2 ماتې ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالی تیر شپه د کابل پر وخت ماخام و نیمې بجې د قطر په لوسې لوبغالي کې پیل شوه او د لوبې درویش دقیقې تیرې شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا تر سره کړه چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډل مشر لیونل میسي د پینالټي شوټ تر سره کړ او په ګول یې بدل کړ. میسي او ملګرو په ډیر دقت سره لوبه پر مخ بیوله او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په شپږ دیرشمه دقیقه کې د ماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم تر سره کړ. فرانسې د لوبې تر 88 دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع تر لاسه نکړه خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا تر سره کړ چې دا هم د پینالټي باعث شو او د فرانس ستوري لوبغاړي امباپي د پینالټي دغه موقع په ګول بدل کړ. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په 28 دقیقه کې تر یو غوره پاس وروسته ګیلیان امباپي دویم ګول هم واهه او لوبې 2-2 برابر کړه. سیالي تر 90 دقیقو پورې په برابر توګه پر مخ روانه وه خو د لوبې اضافي 30 دقیقې خورا پسرو پورې وي. یو سل 8 دقیقې تیرې شوې وي چې میسي د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ خو دې خوخی ډیر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړی یو بل خطا تر سره کړ او د پنالټي شوټ یو بل موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبې پای ته 2 دقیقې پاتې وي او بیا هم امباپي پنالټي شوټ په ګول بدل کړ. د لوبې نور وخت پای ته ورسید او د پنالټي شوټونو مرحله پیل شوه. امباپي او میسي خپل شوټونه ګول کړل خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوټ دفاع وکړ او بل شوټ د فرانسې لوري خطا تر سره شو. بل اخر ارجنټاین 4 او فرانسې 2 ګولونه وهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ولکېږي چې خای لیونل میسي تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بل اخر وکړه شول چې په 5م نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي.
هو موږ کار بشپړ کړ، تر دې مو زیات نه غوښتل. له خدای ډیر شکر گزار یم چې ما ته هر څه راکړل. د دې جام او د دې پایلې لپاره چې ما یې هیله درلوده او زما هم ټیمیانو او ارجنټاین هیله درلوده.
پوره شپږ دیرش کال وړاندې په 1986 ته زیږدیز کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوټبال د نړیوال جام دویم اتلولي ګټلې وه او تر هغې وړاندې په 1980 کال لومړی نړیوال جام ګټلی وه. د پیلوبې په دې شاندار سیالۍ کې لیونل میسي 3 او امباپي بیا 4 ګولونه ووهل او په دې سره امباپي د 8 ګولونو په وهلو سره د دې سیالۍ مخکښ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو. د 2022 زیږدیز کال د فوتبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندیس ته ورکړل شوه. د غراز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرناندیس وګټله او د ټول تورنمنت غوره لوبغاړی بیا د فوتبال افسانوي ستوري لیونل میسي وټاکل شو. د پیلوبي په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د تلولي جام ورکولو ترڅنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول.
خبر بشو کندوز ته هلته د ژمي پر رسیدو سره په کندوز او تخار کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د لیلامي توکو بازار ښه تود دی. د لیلامي لباسونو یو شمیر پیرونکي وایي بیروزګاري، فقر، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې زیات شمیر خلک د سپما په خاطر د ژمي لپاره لیلامي لباسونه اخلي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره په هیواد کې د بیروزګاری، بیوزلۍ او د اقتصادي ستونزو لمن خورا پراخه شوې او له امله زیات شمیر خلک د ژمي لپاره ګرم لباسونه له لیلامو څخه پیری. د محمد نبی احمدزی په نوم د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په لیلامۍ مارکیټ کې ګرم لباسونه ګوري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل په خوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او اقتصادي وضعیت یې ښه و، خو د نظام بدلون سره وزګار شوی او ساش کال د خپلو اولادونو ته د نوو جامو د اخیستلو وس نه لري.
دلته راغلی یم چې دلته یو څو دانې لیلامي واخلو د ژمي لپاره، د ایوانانو لپاره ډېر قیمتي ده، بیکاري ده، کار مار شهید شي هم نشته. ده دغه لپاره راغلی یم چې د ایوانانو ته ځان ته کالي مالي او دغه کشونه مشونه واخلو. د کار په غم کې استو چې کار مار پیدا شي، دغه کار ځوانانو ته برابر شي، هیڅ مشکل هم نشته.
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ د سید امیرشاه شینواري په نوم یو اوسیدونکی چې په لیلامي توکو کې د ځان لپاره کورته لټوي، ازادۍ راډیو ته وویل
دلته راغلی یم ځان ته یو دانه جان پر اخلم، دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خو مغازه کې قیمته دي او ښه په مناسبه بیه دلته اخیستل کیږي او ما هم ځان ته دغه یو دانه جان پر واخیسته. دا چې دا دلته په ارزانه بیه هم پیدا کیږي او خو مغازه کې هغه شان قیمته دي او موږ ته هم دغه ځای مناسبه ده او دلته ارزانه پیدا کیږي خلکو لپاره.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو وسیدونکی احمد شاه چې د تالقان ښار د لیلامي مارکیټ کې د خپلو کوچنیانو لپاره ګرم لباسونو پسې ګرځي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله لیلامي لباسونه پیری.
ضعیف ده، تاوله راغله و ضعیف ده، پیسې نشته دي، کاروبار نشته، نور دم ته خال دم سوله غواړو، دا رمی رمی مونږ ته کاروبار.
د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو وسیدونکی توریالی احمدی هم ورته خبره کوي.
سابق کې بود خو مردم کارهای دولتی زیاد داشتن،
پخوا د خلکو کاروبار خو اکثره خلکو په دولتي ارګانونو کې دندې لرلې. د سیاسي تحولاتو له امله زما په شمول زیات شمیر خلک بې دندې شول او اوس دلته خلک د مجبوریت له مخې راځي ترڅو د خپلو اولادونو لپاره په ارزانه بیه لیلامي لباسونه واخلي.
څلوېښت کلن امین الله چې په کندز ښار کې د لیلامي جامو دکان لري، هغه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د دوی بازار ښه تود دی.
سږ کال لیلامي د مونږ ښه دی وروره، له هر کال نه سږ کال بازار د مونږ ښه ده. په دې سې خلکو اقتصاد ضعیفه ده، ډېر خلک دلته راځي وروره، مغازې ته خلکو وس نه رسیږي وروره، په دې چې نه رسیږي اقتصاد خلکو زوبل لا، یو خوانه د کور جنجال دوم وروره، پیسې نشته، دونه د منګل لیلامي زاړه نه دي سی وروره، منګل خارج نه راوړم دلته، د خلکو حاجت را فکیږي وروره.
په کندز کې یو شمېر روغتیا پالان له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د جلدي ناروغیو د مخنیوي لپاره باید لیلامي توکي له اغوستلو مخکې ومینځل شي او له اوتو کولو وروسته ورڅخه ګټه واخیستل شي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي کارکون کې ته صدام لاندې کوم، د مسلم باغ د کیندس خبره کوم. وروره دا یونیسار والا د ترازی ز غریبانو سره کومکونه کوي، مګر د کیم مستران چې دی هغه اړ یو پر دې کارونه جوړ کړی، د چا چې تلفونونه ورکړي سسا کارونه راغل جوړ دي، کوم نیمه یې ستان نیمه یې زما. د دې غریبان ټول د غیور ته ګرځي، غریبان ټول د غیور ته ګرځي، مګر دې درې درې کارډونه پنځه پنځه کارډونه جوړ کړي دي. دا د یونیسار والا خوښ ته غږ دې شاغوتي ورکیا مسرانو ته، او چې غریبانو ته ورکیا، غریبانو ته ورکیا خو غندې وخري، او چې غریبانو ته ورکیا بیا دې نو وروره د امرس بیا ګرځره نه ورکیا. ضرورت یې نشته ټول غریبان د غي ګرځي، او ماړه چې دي او مسران چې دي هغه درې درې پنځه پنځه جوړ کړي دي. پر دې کارونه یې تیر کړي دي، وایي نیمه ستا دي نیمه زما دي. نور دلې دغه سې غریبان ټول دغه ورته ګرځي، د ماښام پر اوږو قدرت نه لري، هغه دغه ورته ګرځي. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته له سلام نه غوښتل مې دا ده چې د مخکې به مونږ کوم ستونزو شکایت و همدا ازادي راډیو ته به م زنګ وهو همغې به و چې زمونږ غږ به نشره اوس زمونږ ډېره ستونزه د داخل په وطن کې په ولایتو کې په هیواد کې مونږ ستونزه مشکلات چا ته وایو ټول همدغه دعاګانې یا الله ته کوو بس نور څه وکړو نور نو وسه خو د مونږ په لاس نشته د همدغه راډیو